السلام علیکم دی ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خبرونې مهم موضوعات: د طالبانو چارواکي د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د زلزلې د زیانونو په اړه څېړنې کوي.
موږ د دغه ارزیابي کوو، د دغه زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري.
د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی.
نو دا اوس د سرتسری کمپاین چې دی د افغانستان کې ترسره کیږي، 15 ولایتونه یو هفته یا مخکې وروسته.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ د خلکو شکایتونه به واوري چې د خپلو سړکونو بیا رغونه غواړي.
چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي، ډېر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي تر مرکزي روغتونه ونه رسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د عرب بیلتون پالو د پخواني مشر محاکمه روانه ده. او په دوهمه نیمه کې اساسي او بشري حقوق او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه: کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف زفر سفر وزنګید. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې وروستۍ زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي. په اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو او دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. بشپړ خبرونه: کابل ته د پاکستان ملي امنیت د سلاحکار موید یوسف سفر وزنډي ټاکل شوی و چې ښاغلی یوسف د یو پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ولاړ شي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه سفر د اوس لپاره ځنډېدلی دی. سفارت د ځنډېدو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې له دغه سفر سره هممهاله نن د کابل هوایي ډګر مخې ته یوه مظاهره پلان شوې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه نه ده څرګنده چې پاکستاني پلاوی به کله افغانستان ته راشي.
تاسو څه وخت براسي او د هیئت په ترکیب کې به څومره کسان وي تر اوسه مشخص نه ده.
له دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار په مشرۍ یو پلاوی به په دوه ورځني سفر نن کابل ته لاړ شي او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره به د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې په اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې د وروستۍ زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي، خو ویلي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. له دې مخکې د 26 کسانو د مړینې او د په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د بادغیس د والي ویان باز محمد سروري ویلي چې زلزلې 22 کسان وژلي او د 200 تر 0 پورې کورونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه شمېر مړینې تایید کړي دي. په عین حال کې چارواکو ویلي چې ژغورونکو په هغو کسانو پسې د لټون هڅې پیل کړي چې کیدای شي د نړېدلو کورونو تر خاورو خښتو لاندې تر اوسه ژوندي پاتې وي. د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز د یوې زلزلې چې پرون سهار وختي شوې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 15.3 او د بلې یوې چې څو ساعته وروسته شوې 4.9 ثبت کړې ده. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې خلکو ته زلزلو ډېر ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت یو چارواکی د یو موټر چلوونکي چې د هغه په وینا د درېدو امر ته پاملرنه نه وکړي او غوښتل یې خپل موټر پر طالب ساتونکو ورولي د وژلو خبر ورکوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان ثابت هروي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې تېر ماښام د هرات په جبرائیل سیمه کې رامنځته شوې طالب ساتونکو په ډزو یو درمل پلورونکی هم سهوان وژل شوی دی.
مجاهدین در چک پوینت استاد بودن، یک موتر سراچه
مجاهدین تلاشی په ځای کې ولاړو چې یو سراچه ډول موټر راځي او له تلاشی سره نه دریږي. ډریور حتی غوښتل چې پر خپل موټر مجاهدین له لارې لري کړي. مجاهدین پر هغه ډزې کوي. د سراچه موټر چلوونکی وژل کیږي او په هغو مرمیو چې په یو درمل پلورنځي لګیږي په خواشنۍ سره په داخل کې یو درمل پلورونکی هم وژل کیږي. ښاغلی هروي د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین له یوازې څو محدودو ولایتونو پرته چې پکې ډېر ورښتونه شوي په نورو ټولو ولایتونو کې له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی دی. د دې وزارت د پولیو یا عامه پوهاوي د برخې مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې د بامیان، دایکندي او غور په ګډون په 5 ولایتونو کې به چې ډېره واوره شوې او یخنۍ زیاته ده دغه کمپاین وروسته عملي شي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره 9,900,000 ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. ښاغلی مومن پر خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان له دغې ساري او وژونکي ناروغۍ څخه وژغوري.
موږ ټولو کورنۍ ته دا پیغام ده، دا سپارښتنه ده چې تاسو خپل ګلالي ماشومان په وخت کوم ځای چې تاسو ته مشخص دی خپلو جوماتونو یا حجرو ته موږ د پولیو ټیمونه درځي هغې ته ورسوئ تر څو وکولی شئ چې د دغې وژونکي یا دایمي معلولونکي ناروغۍ نه خپل ماشومان محفوظ وساتئ.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي هیله مند دی چې سږ 2022 کال به په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د 5 کمپاینونو په ترسره کولو سره دغه ناروغي له دې هېواده ورکه کړي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاپینګ لا ویلي دوی هیله مند چې روان کال دغو کمپاینونو په تطبیق سره به په دې هېواد کې پولیو صفر ته ورسوي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، یوه په غزنی او درې په کندوز ولایتونو کې. چارواکي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا په پلازمینه اسلام آباد کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي و نادره حمله ده. د پولیسو په وینا د پاکستان د تحریک طالبان ډلې دو وسله والو چې په موټر سایکل سپاره و د دوشنبې په شپه د اسلام آباد په مرکزي برخه کې د پولیسو د تلاشۍ پر پوستې ډزې وکړې. په دغه پیښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې هم په یو بیان کې دغه پیښې مسؤلیت اخیستی. پاکستانی طالبانو له هغې رئیس چې د تیر کال په دسمبر کې له حکومت سره موقت یو میاشتنی اوربند پای ته ورسید د پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړی شوی وه. د هوایي چلن دغې نړیوالې ادارې پرون وویل چې د حقیقت موندنې دا راپور د خپل شورا د 16 هیوادونو په ګډون 193 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د هوایي چلن شورا د جنوري په 1 د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. د الوتکه د تیر کال په مئی میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه مینس کې په دې پلمه کېنول شو چې بم پکې دی، خو وروسته د بیلاروس حکومت ترې د مسافرو له منځه ژورنالیست رامان پراتاسویچ او د هغه ملګري ونیول.
خبرونه مو له نوریاس نورینا واوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په دې برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورځو لومړی راپور راخلو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې له زلزله ځپلو خلکو سره مرستې وکړي. سیمه ایز چارواکي وایي چې په پرونیو زلزلو کې 22 کسان مړه شوي، 15 ټپیان دي او نږدې 800 نور بې کوره شوي دي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي د زلزلو له کبله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالی زیانونو د معلومولو لپاره سیمې ته یو پلاوی هم استولی دی.
د بادغیس ولایت قادس ولسوالۍ چیرته چې پرون دوه زلزلو نږدې 800 کورونه ړنګ یا زیانمن کړل. زلزلې د دې ولسوالۍ خیرخانه سیمه تر ټولو ډېره وځپله، هغه چې له سړک هم لري او یوه کلیواله منطقه ده. دې سیمې کې پراته نږدې کلي قالچرخ، بادرواک، درمند سفید، خاکی پل او دشت شوراب په یوې کنډوالې بدل شوې دي. دا کلي د یو غره څنډې ته پراته دي چیرې چې ویل کېږي مخابراتي خدمتونه هم چندان ښه نه دي. د پیښې یو عیني شاهد چې د طالبانو د حکومت غړی هم دی او سیمه کې زلزله ځپلو ته په مرستو رسولو بوخت دی او نو غواړي نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل. هلته هیڅ یو کور جوړ نه دی پاتې او هیڅ داسې کور نشته چې زیان نه وي ورسېدلی. د ده په خبره داسې کورنۍ هم شته چې پرونیو زلزلو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 غړي مړه شوي. د یوې بلې کورنۍ پر درې ماشومانو او یو سپینګیري بیا چت رالوېدلی او مړه شوي دي. د بادغیس د اطلاعات فرهنګ رئیس باز محمد سروري نن سهار ازادي راډیو ته وویل پیخه کې 22 تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان دي.
شدید زلزله رامنځته شو چې د عمل سه زمر هیوادوال ته ګڼ مشکلات پیښ شوي دي. تقریبا مالی زیانونه ډېر زیات اوښتي دي. د کورنیو تخریب اندازه تر 100 کورنیو پورې دوغنه تخریب شوي. کېدلی شي چې نور ارقام هم زیات شي. اما د جانی تلفات په ارتباط باندې تر دې مهاله موږ دوه ویشکو شهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي. کېدلی شي چې دا ارقام د نور هم لوړ شي.
د طالبانو حکومت پر دې پیښې خواشینی ښودلې، زیانمنو ته یې د مرستې رسولو لارښوونه کړې او له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پرونیو زلزلو وروسته چې خلکو ته یې پراخ ځاني او مالي زیانونه اړولي، د طالبانو حکومت سیمې ته یو پلاوی هم لېږلی. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي سیمه کې ځایي چارواکو ته د پیښو له قربانیانو سره د هر ډول مرستې لارښوونه کړې.
اوس په موږ د دغه ارزیابي کوو د دغې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري، څونه کورونه ړزېل دي، څونه خلک خوشتوي دي. د هغو دپاره بیا موږ خپل ریاست الوزرا ته پیشنهاد کوو چې د هغو دپاره یو هدف ورکوم برابر.
د ښاغلي اخوند په خبره له پیښې وروسته دوی سمدلاسه په زلزلو کې د وژل شوي هر تن کورنۍ ته 50,000 او د ټپي شوي هر یوه کورنۍ ته 40,000 افغانۍ مرسته اعلان کړي. دا په دې وروستیو کې د افغانستان په لویدیځ کې له بدو طبیعي پیښو ده چې ځاني او مالي زیان یې ډېر دی. د امریکا د جیولوجي د سروې مرکز هم د دوه زلزلو خبره کړې ده چې د یوې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 5.3 او د بلې یوې د دوی په حواله چې څو ساعته وروسته وشوه 4.9 ثبت کړې ده. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د شوې زلزلې وړاندې روانه میاشت د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې او خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو راپورونه شته. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې تېره اونۍ د سیلابونو له امله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 تنه مړه شوي دي. تر خوا یې سختې واورې او اورښتونو د بشري مرستو د لیږد بهیر هم ټکنی کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د تېرې ورځې له زلزله ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. په پرونیو زلزلو کې د سیمه ایزو چارواکو په وینا 22 کسان مړه شوي، 15 کسان ټپیان دي او نږدې 800 کورونه ړنګ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هیله څرګنده کړې چې سږ کال به په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولیو د ټول هیواد په کچه د واکسین د 5 کمپاینونو په وسیله له منځه ولاړ شي. د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد واکسین پرون پیل شو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي دي چې دا کمپاین به 4 ورځې دوام وکړي. د دې کمپاین د څرنګوالي په اړه مې د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه وکړه. ښاغلی مومن د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې څومره ماشومان به د دې کمپاین پر مهال واکسین شي.
لکه د تیر په څیر دا کمپاین هم په ټول هیواد کې په پلان کې دی. زموږ ټارګیټ هماغه 9.9 تقریبا 10 میلیونه ماشومان دي.
هغه ولایتونو کې چې د واورو د ورښت او د بارانونو د ورښت له کبله هلته تک ستونزمن دی، هلته به څه تدابیر په پام کې دي؟ له کومو لارو به ترسره کیږي دا کمپاین؟
په هغه ولایتو کې چې هلته یخنی یا واوره ډېره زیاته ده لکه بامیان، دایکنډي او غور ولایتونه، په دې کې موقتا موږ کمپاین وځنډو چې کله لږ آب و هوا او لارې خلاص شي انشاءالله کمپاین به په هماغه ډول ترسره کیږي لکه نورو ولایتو کې ترسره کیږي. یوازې په کندهار کې هم موږ مخکې دا د موسم د بارانو او د سیلاب د خطر د وجه نه موږ کمپاین ځنډولی وو.
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې د افغانستان مرکزي ولایتونه او کندهار به له دې کمپاین نه مستثنا وي؟
کندهار خو موږ مخکې نه چې کوم پلان جوړ کړی وو یوه هفته موږ د هغې کمپاین یوه هفته وځنډوو په دې خاطر چې کوم د موسم پیشګویي شوې وه په هغې کې دا و چې دلته د باران او د سیلاب خطر دی. د دې په خاطر چې زموږ ټیمونه محفوظ وي او خلکو ته مشکل نه وي موږ یوه هفته وروسته شروع کوو. او دا نور ولایتونه چې دي دا زموږ په پلان کې وو چې موږ کمپاین شروع کوو په 18 جنوري. متاسفانه چې هلته یخنی ډېره زیاته وه او ورځ زیاته وه په بامیان، دایکنډي او غور کې، نو په هغې کې موږ کمپاین د یخنی د وجې نه وځنډو. کله چې حالات مناسب شي موږ بیا کمپاین سره کوو په هغه ولایت.
ښاغلی مومن، د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي دي چې په روان کال کې به 15 کمپاینونه د پولیو ترسره کوي. دغه ولایتونه چې تاسو وایې د مرکزي ولایتونه چې د سړو له وجې اوس ورتګ هلته ستونزمن دی او له کمپاین نه پاتې دي، د دې لپاره به جلا کمپاین په پام کې نیول کیږي که به په همدغو 15 نه یو کمپاین ورته ځانګړی وي؟
بالکل، موږ به همدغه کمپاین لکه اوس چې موږ د 18 د جنوري شروع کړی دی، د جنوري کمپاین دا به د جنوري په میاشت کې دا 15 ولایتونه هم په پام کې نیول کیږي، دا ځانګړی کمپاین نه لري. البته باید یادونه وکړم لکه تاسو په جریان کې یاستئ، د جنوري په 3 نیټه موږ په 2 ولایتونو کې د کندوز د نوې پېښې چې دویم ریسپانس کنل کېده، موږ په 2 ولایتونو کې کمپاین وکړو، اپ ټول افغانستان کې نه و. نو دا اوس د سرتسری کمپاین چې دی دا په ټول افغانستان کې ترسره کیږي، 15 ولایتونه یوه هفته یا مخکې وروسته، نو دا دومره فرق نه په پریوزي.
په دې کې به هغه ماشومان چې له پخوانیو کمپاینونو نه پاتې دي هغه هم شامل وي؟
بله، لکه پخوا به چې ماشومان څومره کمپاین شول، یو وروسته به چې کوم ډیټا راټوله شوه، نو په هغې کې تقریبا میسنګ چایلډ یا پاتې شوي ماشومان چې وو 3 میلیونه تعداد رسېده. خوشبختانه موږ وکولای شول چې په نومبر او ډسمبر کمپاین کې موږ د هغې 3 میلیونه د ماشومانو له جملې څخه 2.4 میلیونه ماشومان موږ پولیو واکسین ورته ورسولی شو، او پاتې موږ انشاءالله خوشبین یو چې په دې کمپاین کې کوم میس چایلډ دي یا ریفیوزل دي چې انکاری کورنۍ دي هغه ته هم دا شی ورسولی شو انشاءالله.
او په کومه طریقه به دا کمپاین ترسره کیږي، په جمعتونو کې او که کور په کور؟
زموږ کوشش دا دی چې بیس موډلټي انتخاب کړو، کوم ځای کې چې ښه کوریج کیږي. زموږ عمومي پالیسي موډلټي چې دا هغه جمعات په جمعات.
داسې یو اټکل لري چې څه وخت به پولیو په افغانستان کې له منځه ولاړه شي، محو به شي؟
انشاءالله موږ ډیر خوشبین یو، ځکه د تاریخ په ټول کې د ټولو نه په ټیټه سطحه کې ده اوس. نو که موږ هم مایکرو پلان ولرو، د امن په فضا کې ترسره شي، مهاجرتونه موجود نه وي، او د سوې تغذیې موږ په نظر کې ونیسو، نو دا ټول هغه دي چې یوه واحده کمانډای چې موږ دې ته متعهد یو چې انشاءالله په د کال تر پایه دا پولیو کوم چې دی د افغانستان نه، نه یوازې د افغانستان نه بلکې د دنیا د سطحې نه ورک شي.
بله، او کورنیو ته میندو پلرونو ته خاصه کومه سپارښتنه لري؟
موږ ټولو کورنۍ ته دا پیغام ده، دا سپارښتنه ده چې تاسو خپل ګلالي ماشومان په وخت کوم ځای چې تاسو ته مشخص دی خپل جوماتونو یا حجرو ته د پولیو ټیمونه درځي هغې ته ورسوئ، تر څو وکولی شئ چې د دغې وژونکي یو یا دایمي معلولونکي ناروغۍ نه خپل ماشومان محفوظ وساتئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر نیکولی شاه مومن و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد واکسین د پیلېدو په اړه چې البته پرون پیل شوی دی په دې اړه جزئیات راکول. د ازادۍ راډیو شلمه کلیزه
ازادي د خپلو خپرونو دریمه لسیزه پیلوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سی اسان اللہ خبر کوم د کونړ لایت نه مونږه د زادې رادیو نه ډیر خوشاله او ډیر ته مننه کوو، او ډیر کارکونکو نه او اوریدونکو نه ټوله مننه کوو، او زه ته دونه خوشاله ما هر وخت اورو او دونه اورو لکه زه دونه اورم چې حتا به حد ډیر اورم، او دونه مینو سره لرم دوکا خو کې می هم ویلې چې خبر اورم اوسې ما اورم او وسم په خبر را رسي هم زمنګ ډیر کونړ کې ډیر غرزانې سیمه ده، او تا یو شبکم کار نه کوي، او تا موږ په ګنټه په ګنټه خبر را رسي ټول ډیر مننه دي کوم ما ډیر ته مننه دی کور مدان انشاءالله.
د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه کوم، موږ واقعیا د خلکو په دردونو، د خلکو په کړاوونو، د خلکو په ضرورتونو باندې همیشه دوی خبرونه کوي، او واقعا د ستایلو وړ راډیو دی، او د دوی د همکارانو، د دوی د کم کارکنان سي دغه ډیر منندوی یم، او ان شاء الله پر اتلونګي کې زه هم کوم ستاسو د لپاره خدمت د کابل څخه هرڅوی ان شاء الله په پیغام کې هاکس ویډیو کې هرڅوی هغه به ان شاء الله تاسو سره شریکوم، ډیر منندوی یم. السلام علیکم.
سلام، نور وایس وایز دې د ازادي رادیو ته میسج پیښ دم. د دې څه موږ ډېر منندوی یو چې د مینهوالو زړونه یې خپل کړي دي. اصل کې یو راډیو یو غټ چینل ته دا پکار ده چې د مینهوالو زړونه خپل کړي. نو ځکه چیرې د ازادي راډیو خبرونه یا نورې خپرونې وانورم، ځکه زه چې هم پر سر کې مې درد چې ازادي راډیو موږ ډېر مینهوال یو، لکه یو کار چې زما څخه پاته شوی وي. زه ډېر خواشینه سم چې یو خپرونه زما څخه تېره شي. ازادي راډیو په افغانستان کښې ډېرې قربانۍ ورکړې دي، خپل خبریالان شهیدان شوي دي، د هغو څه یو الیاس سعید او نور کابل کښې نور شهیدان. د دوی څه موږ ډېر منندوی یو. د دوی ډېرې ښایسته خپرونې دي. میرویس بایزی د ازادي راډیو او ټولو مینهوالو ته السلام علیکم، ښه ژوند.
ستاسو له ازادۍ راډیو سره څه خاطرې تړلې؟ ازادي راډیو ستاسو پر ژوند څه اغېز کړی؟ دا واتساپ پردیش میرا خپل ویډیوي یا غږیز پیغام راوستوي
00420221234.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت د چپې درې د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې حکومت او مرستندویو ادارو ورته د رغونې او پرمختګ هیڅ کار نه دی کړی. د دوی په وینا سړک یې تنګ او کنډو کپر دی چې له دې کبله موټر چلوونکي او عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
چپه دره چې د نخترو، دنګو او نورو ونو ورته طبیعي ښکلا ورکړي، د کونړ مرکز اسدآباد شمال لویدیز لور ته پرته ده چې د اهمیت له مخې ولسوالي هم په همدې نوم نومول شوې ده. د چپې درې اوسیدونکي وایي دغه ښکلي او زړه راښکونکي سیمه په تیرو شلو کالو کې د جګړو تود سنګر و. خلک ترې څو ځله کډوال شوي او د پرمختګ له هر ډول کارونو بې برخې پاتې شوې ده. چپې درې ته د غره په غاړه کې تاو راتاو کنډو کپر سرک غځېدلی دی. پر دې سرک تلونکي موټرې د ډېرو لوړو او ژورو سره مخ کېږي او ډېری وختونه د ټانګو د چړۍ په څیر ځایونو کې له حرکته لویږي. د چپې درې اوسیدونکي مولوي سراج الدین د خلکو ستونزې را سره داسې شریکې کړي.
دغه سرک چې دی دا ډېر زیات خراب دی. چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي، مریض چې موږ تر مرکز رسوو، مریض د ډېر ناوړو حالاتو سره مخامخ شي او ډېر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي، تر مرکزي روغتونه ونه رسېږي. او موږ ته په دې لارو کې غټې ستونزې دا دي چې کرایګان یو په دوه شوي دي، نرخونه راته هم یو په دوه شوي دي.
د سرک د تنګوالي او کنډو کپروالي په وجه یوازې ولسونه ستونزې نه ګالي، بلکې موټر چلوونکي هم له خپل کاروبار او موټر چلونې زړه توري شوي دي. سید جمال الدین د اسدآباد او چپې درې په سرک ډاټسن موټر چلوي. وایي هر ورځې په موټرو کې وارث پیدا کیږي.
زمونږ ایسي او کمانۍ ټیراډونه دا خرابېږي د سرک د تنګوالي د وجې نه. بله ورځې یو موټر چاپم شو چې لاره خرابه ده، د دې وجې نه مریض ګاډي ته نه خېږي. مریضان چې کله موږ ګاډو کې راوړو، د لارې د خرابوالي د وجې نه هغې ته ډېر سخت تکلیف وي. نو زمونږ خلکو ته اقتصادي مشکلات هم د سرک د وجې نه پیدا دي.
د خلکو په وینا چې له اسدآباد تر چپې درې شاوخوا 2 کیلومتره لاره ده، خو د خرابوالي په وجه یې مزل له 4 ساعتونو اوړي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په تیرو 20 کالو کې له پامه غورځول شوي خو له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمې ته د غځېدلي سرک رغونې ته ځانګړی پام وکړي. که سرک ورغول شي نو د چپې درې د خلکو د ستونزو هواري تر څنګ به د یادې ښکلې سیمې لیدلو ته د سیلانیانو جوپې هم ورماتې شي. په کونړ کې طالب چارواکي له ټولو مرستندوی ادارو غواړي چې د چپې درې په څیر وروسته پاتې سیمو ته د سرکونو جوړولو په ګډون د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ د ټول ټولګټو ارګانونو نه او د موسساتو نه غوښتنه لرو چې دغه سرک ته توجه وکړي. د بیارغونې کار یې پیل کړي، خاص کر د ژمي په وخت کې. دلته واورې کېږي، بارانونه ډېری، خلکو ته ډېرې زیاتې ستونزې او موږ اطمینان ورکوو چې کونړ ولایت کې په 100% انشاءالله امن دی، هېڅ پریشانی نشته. شاغی دی بیر غونه کارون ته توجه کی او د غر په یو سر کې کار کوي ان شاء الله غی ته به امنی
د کونړ چپې درې وسیدونکو په داسې حال کې د سرک لکندو کپروالی او خرابوالی شکایت کوي چې د هیواد بیلابیل سیمې په تیرو جنگونو کې له هر ډول پرمختګ بے برخې پاتې شوی او وسیدونکو ستونزې ګالي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمېره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 01
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خبرو بشري او اساسي حقوق او همدارس نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه دي چې په دوهمه نیمایي کې به خبر شي خو اوس ورزو یې نړیوالې موضوع ته د ایران قضا وایي یو ایرانی اصل سویدنی وګړی چې تهران پر بلتون پالنه تورن کړی دی نن محاکمه کیږي د حبیب چعب په نوم دغه کس د 2000 کال په اکتوبر میاشت کې ترکیه ته د سفر پر مهال نیول شوی و او یوه میاشت وروسته د ایران پر دولتي تلویزیون راښکاره شو هغه د تلویزیون پر پرده په خپلو خبرو کې پر حملو او د سعودي عربستان استخباراتو ته پر کار کولو اعتراف وکړ په دې اړه د راپور جزئیات واورئ چې د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه چمتو کړی
د ایران قضایه قوې د ایرانی الاصل سویډنی وګړي حبیب چاب د محاکمې د پیل خبر ورکړی دی د چې د 2020 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې په سفر بوخت وو تر نیول کېدو میاشت وروسته د ایران پر دولتي تلویزیون اعتراف وکړ چې په ځینو حملو کې لاس درلود او د سعودي عربستان د استخباراتي خدماتو ادارې ته کار کاوه د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ترکیه چارواکو د جاسوسۍ او د ایران په استازیتوب د چاپ په اختطاف کې د دخالت د ادعا په تور د 11 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA په نوم د بلتون پالی ډلې بنسټګر او پخوانی مشر دی چې 14 کاله په سویډن کې ژوند کړی چې ظاهرا د ایران د استخباراتي ایجنټانو لخوا ترکیه ته اغوا شوی وو ایران حبیب چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ په مشرۍ تورنوي چې تهران یې یو تروریستي ډله ګڼي دغه ډله چې یو وسلول څنګه هم لري د ایران په جنوب لویدیز ولایت خوزستان کې چې په تیلو غنی دی د عرب ټبرو لپاره د یو جلا دولت غوښتنه لري دغه ډله په وروستیو کلونو کې پر دولتي بنسټونو د تیلو پر تاسیساتو او نورو زیربنایي پروژو په حملو تورنه سوې ده د ایران د قضایه قوې میزان آنلاین خبری ویبسایټ راپور ورکړی چې په اتهام لیک کې حبیب چاپ چې په حبیب اسیواد هم مشهور دی په جنوب لویدیز شهر اهواز کې د 2013 میلادي کال پر پوځي پریډ په تروریستي حمله هم په دخالت تورن دی چې په هغه حمله کې د ملکیانو په ګډون 15 تنه وجل سی وو د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA اساسا په هالند او ډنمارک کې ډیره دی د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې دغه غورځنګ درې مشران په ډنمارک کې په ایران کې د سعودي عربستان په همکاري د ترورزم د تمویل او ملاتړ په تور محاکمه سول د 2013 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د ډنمارک استخباراتي ادارې یا PET د ایران پر استخباراتو د دغه بلتون پال غورځنګ د ډنمارکۍ څنګه له دریو رهبرانو د لږ تر لږه یوه رهبر د ترور د طرحې تور لګولی وو خو تهران هغه تور رد کړی وو د ډنمارک یوې محکمې په 2020 میلادي کال کې یو ایرانی اصل نارویجی د وژنې په طرح کې د رول لرلو په تور په اوو کاله بند محکوم کړ د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یو رهبر په هاګ کې د ډزو په نتیجه کې ووژل سو چې د هالند حکومت هغه حمله له ایران سره تړلې بللې وه
و موریدل چې د ایران قضا اعلان کړی چې یو ایرانی اصل سویډنی وګړی چې تهران په بیلتون پالنه تورن کړی و نن محاکمه کیږي. د دې راپور تفصیل د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی شئ. البته د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه پر کورنیو او نړیوالو مسایلو نور راپورونه هم لري. زه د ځینو عناوین درته لولم. د ملګرو ملتونو کارپوهان د طالبانو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخته وړي. کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سفر وځنډېده. خلک د کونړ چپې درې ته تنګ او کنډو کپر تللی سړک ستونزو سره مخ کړي او نور مطالب. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوام کې راځي. دا شیبه نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار معید یوسف سفر وځنډې ټاکل شوی و چې ښاغلی یوسف د یو پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ولاړ چې خو په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه سفر د اوس لپاره ځنډېدلی دی. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې د وروستیو زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي، خو ویلي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. له دې مخکې د شپږو کسانو د مړینې او د په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. په هرات کې د طالبانو د حکومت یو چارواکی د یو موټر چلوونکي چې د هغه په وینا د درېدو امر ته یې پاملرنه نه وکړې او غوښتل خپل موټر پر طالب ساتونکو ورولي د وژلو خبر ورکوي. د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان ثابت هیروي ازادي راډیو ته وویل په دې پېښه کې چې تېر ماښام د هرات په جبرائیل سیمه کې رامنځته شوې د طالب ساتونکو په ډزو یو درمل پلورونکی هم سهواً وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین له یوازې څو محدودو ولایتونو پرته چې پکې ډېر ورښتونه شوي په نورو ټولو ولایتونو کې له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی دی. د دې وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر 9,900,000 ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. چارواکي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو د یو افسر د وژلو او دو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا په پلازمینه اسلام آباد کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي یوه نادره حمله ده. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلند ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړی شوی وه.
لاند خبرونه ول ازادۍ رادیو نه. قدرمنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوق او ورپسې نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو پروګرامونه د همدې خبرونه په دوام کې خبريږي. دا پروګرامونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه واوري.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو کې نن خپل لومړی لوبه د پاپوا نیوګینی لوبډلې پر وړاندې وکړي. دا لوبه نن سیشن به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 د ویسټ انډیز په دیګو مراتن لوبغاړي کې پیلېږي. افغان لوبډله به له نیو پاپوګینی وروسته له زمبابوي او پاکستان سره هم لوبه وکړي. او د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې، د افغانستان د کرکټ بورډ رهبری غړو میرویس اشرف د دغه بورډ د عمومي رئیس په توګه تایید کړ. په هغه اعلامیه کې چې د کرکټ بورډ ادارې له لوري خبره شوې راغلي دي چې د دغه بورډ د رهبری غړو د دوشنبه په ورځ په خپل کلنۍ ناسته کې د رای په ورکولو سره د کرکټ بورډ ادارې د عمومي رئیس په توګه د میرویس اشرف د ټاکل کېدو په اړه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا حکم تایید کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی میرویس اشرف د رمضان مریض کال د عقرب میاشتې په شلمه نیټه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د 199 غنه حکم په اساس د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه وټاکل شو. په تخار ولایت کې د اوزلو بي دوه ورځنی سیالي د غوړه چیرو په اعلانې دو سره پای ته ورسېدي. د بدني روزنې او ورزش ریاست د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي په تخار ولایت کې د اوزلو بي سیالي چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وي نن پای ته ورسېدي. دغه سیالي چې د تخار، کندوز او بغلان چاپندازانو ترمنځ وشوي، په پایله کې صبغت پهلوان د سیالۍ لومړی مقام او شبیر احمد او سمیع الله په ترتیب سره دویم او دریم مقامونه وګټل. د بدني روزنې او ورزش ریاست په وینا، دغه سیالۍ د اوزلو بي د پهلوانانو ترمنځ د اړیکو درمنځ تکیدو او د هیواد په شمال کې د اوزلو بي د لا غوړېدو په موخه ترسره شوې. او ریال مادرید لوبډله د اسپانیا د سوپر جام سیالیو اتل شوه. د ریال مادرید لوبډلې د اسپانیا سوپر جام سیالیو په پایلوبه کې چې تیره شپه د عربستان په یاس ښار کې وشوه، 2-0 په وړاندې اتلتیک بلبایو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دغه جام اتلولي وګټله. په دې لوبه کې مودریچ په 8 دقیقه او کریم بنزیما د پنالتۍ له کرښې څخه د لوبې په 25 دقیقه کې د بلبایو لوبډلې په وړاندې ګولونه ووهل او په دې توګه یې اتلولې د ریال مادرید په برخه کړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. کار کول د میرمنو او نارینه وو دواړو حق دی. یو شمیر ښځې دا چې د هیواد د ودانولو هیله لري له زده کړو څخه وروسته په بېلابېلو برخو کې کار کول غواړي. ځینې بیا فقر او غربت دې ته اړ باسي چې دندې ولري او یوه مړې ډوډۍ پیدا کړي. څوک د جنگ جګړو له وجې کونډې شوي دي. د ځینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوي یا په نشه یي توکو اخته دي. یو شمیر سړي ژوندي تری تم دي یا په کور ناست دي، وظیفې له لاسه ورکړي دي. نو چې میرمنې کار ونه کړي د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي؟
حجره کلی د خیاطي کې اومده خلکو څه رځي یا جو کلي ته ګنډمه. ډوډۍ ته هم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې او شی نه درلوده چې اولادو ته یې ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوي.
چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، نو په ډیرو ادارو کې خځې بیکاره شوې. که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو معاشونه په کور کې ورکوو، خو دوی په میاشتو میاشتو په دې نه توانېږي چې خپل معاش واخلي. اکثره کسان بیا کوم بل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د خوست اوسیدونکې آبده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو پاکله وایي:
منګا داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي، داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړ شوی دي، خاوندې کونډې دي، او داسې خلک خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده، بلکې یو شمیر میرمنو د وروستیو ناخوالو له وجې خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی، لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق، په کافي اندازه خویندو ته نه دی رسیدلی. زموږ په پرتو سیمو کې ټولې خویندې محروم دي، تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه، همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسیدلي.
ناجیه د شپږو یتیمو ماشومانو مور ده. نوموړې وایي تر ټولو دردونکې خبره ورته دا ده چې وړه بچی په ماړنس ډوډۍ غوړي، خدای د پیدا کولو توان نه لري. د درې وختونو خوړې په یو وخت بدل شوې دي، هغه هم داسې څه نشي پخولی کوم چې اولادونه یې غواړي.
شپږ بچیان مې وړه وړه ده، زه کار نه لرم، هغه نه لرم چې کوم ځای نه وکړم. دا کومکونه هم داسې راځي ورکېږي، هر چا که عقل لري هغې ته نه پاتې کېږي، هغې ته نه رسېږي. د ښځې څرنګه وکړمکې ښایي پیسه نفقه د شپږ نفقه څه کوم ځای نه وکړم. کومک هم نشته، نه زغال ده، نه اوړه ده، نه ورځې دي. داسې بې خبري هم راغلې ده، داسې بېنوایي هم راغلې ده. ډېر زه خفه یم چې پاک بچی څرنګه نفقه ورکوم. ډېر سخته ده ماته باندې، همیشه از ژاړم. مخکې خو از هب و کار و بار بو ټول په کور کې ناسته ده، ما تنخواه نه لري، کار نه لري، داسې مشکلات خلق شوي ده په خلق باندې که په ګدایي کراچیوانی کوي، پیاز کچلو خرسوي، خپل سترګو باندې ګولې ده که وایي زه سارنوال یو، ما چادري کلی، ما کچلو پیاز خرسوم. داسې خبر ده که دا سختي راغلی په خوځې باندې، ټول خوځې باندې څرنګه پیسې پیدا کړي. سخت خبره ده، خو دا خوځې باندې ولې داسې ظلم ده.
نیستي، بېوزلي، ناچاري، لوږه، تنده، لروانی اړخه هم انسان دومره تر فشار لاندې راولي چې لوری ورنه اورکړي. ارواپو محمد مصطفی عمر خیلوی په کوم کور کې چې اقتصادي ستونزې وي د غړو ترمنځ ټوله ورځ جارو جنجال وي. په دې جنجالونو کې بیا تر ټولو زیاتې خبرې د کور ښځې اوري، حال دا چې ملامت هم نه وي.
په لومړي ترڅ کې بیکاري طبیعي پدیده ده چې هیڅوک د لوږې تحمل نه لري او تاوتریخوالی واوړي. که د رواني اړخه موږ نظر واچوو، استرس عامل ګرځېدلی شي، د منفي هیجاناتو عامل ګرځېدلی شي، د کورنۍ منځ کې تاوتریخوالی د لوږې او د فقر له امله پېښېدلی شي. د ماشومانو هغه تربیت، هغه اړتیا چې ماشومان لري، هغو ته دو نشي کولای له فقر عمله هغه شایان دو ته برابر کړي. د استراب لامل ګرځېدلی شي، د ژوند څخه ناهیلي کېدلی شي او راتلونکی ژوند ورته تریخ کاری. که بدیل ولټو رزق ګټل عبادت دی، او په تاریخ په اوږدو کې موږ که نظر واچوو داسې ډېرې میړانې او با افتخار میرمنې لیدلی شو چې تجارت یې کاوه او دا ډېر یو ښه کار دی، باید وستایل شي. البته هغه کار چې زموږ د دین، فرهنګ او ټولنې عناناتو سره سمون ولري. د اوسني حالت راتګ سره سم چې نارینګان او هغه ښځې چې کار درلودل یا یو مصروفیت درلوده په کور دي او خپل مصروفیت لاسه ورکړی دی، ځینې ابتکارونه یې کړي، خیاطي کوي یا هغه ځینې شایان وبي لکه جاکت، لکه جورابې او ځینې لبنیات لکه مربا او اچار جوړوي د کور دننه او خپل نارینګانو ته ورکوي د باندې خرڅوي. دا یو نوښت دی چې داسې نوښتونه باید وستایل شي او هیله من یو چې شرایط جوړ شي. هغه خواندې چې زده کړې کړي د اسلام په شریعت دننه دوته د کار زمینه برابره شي، او هغه خواندې چې د کور دننه دي ځینې ابتکارات زده دي لکه خیاطي، لکه خامکدوزي، دوته باید د کار زمینه برابر شي. زما په نظر دا ډېر ښه کار دی.
د کار حق د بشري حقونو په نړیوال قانون کې ځای لري، او په دې قانون کې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو په نړیواله موافقه کې د شاملولو له لارې پیژندل شوي دي. په دې قانون کې هر انسان حق لري چې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي، خو په افغانستان کې د ښځو لپاره په دې برخه کې محدودیتونه مخ پر زیاتېدلو دي. فوزیه د کابل په کارتسی کې اوسیږي. پخوا یې له کور څخه بهر خیاطي کوله، خو کله چې طالبان راغلل په کور کې کالی ګنډي. نوموړی په یو اتاق کې د خیاطۍ میز ایښی و، چار چاپېره یې په لاس ګنډل شوې غاړې، چرمې او بخمل ټوټې پرتې وي. هغه د پیسو په بدل کې افغاني جامې جوړوي. مرکه مې ورسره کړې، په ګډه یې اورو.
دا اوجرایي کالی د خیاطي کوم د خلکو څرځي یو جوړ کالی ته ګنډم.
زه چې ګورم تاسو اوس دغه تاسو افغاني رقمه کالی ګنډي، دا د چا دي، کوم ناوې دي، څنګه؟
دا کالی دي چې په ځان کې لوی و، تیار اخیستی دي. دا بیرته زه ترمیم کاری کوم له سره چې جوړ سی ورته.
په دې باندې څو روپۍ اخلي؟
دا نو کم شای راکوي پیسې، یعنی 200 روپۍ به راکړي. پرتګي ملایده اوسره مې وګنډ، پرتګي ښایسته نه، نو کمیس 200 روپۍ لسی. نو
خلکو نه چې اجره اخلي د خیاطۍ په بدل کې، بیا کور ته کوم شیان اخلي؟
خو کور هر شی چې ضرورت دی کور، نو که وړي که وړۍ کومک کو میړه سره مې چې همدا شی ورته برابر کړم واخلم. اولادو ته مې مکتب، قلم، کتابچه، یو فیسی، یو شی د مدرسې مسجد کې مې سبق کې شامل کړي دي، داسې کارونه کوم.
له داسې ورځو نه قصه راته وکړه چې مثلا په کور کې چی نه و او تاسې هم د خیاطۍ اجره نه واخیستې، که نه بیا له څه ډول مشکلاتو سره مخ شوې؟
ډوډۍ ته هم پیسې نه درلودلې، نو کور کې مې یو شی نه درلوده چې اولادو ته یې ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوي، نو چې یو چا نه قرض واخلو باید ځان په مخ بوزو سره.
له خپل مسلکه راته ووایه، دغه خیاطۍ دې چیرې زده کړې ده؟
هماسې مې خپله سر به خودي زده کړې، کوشش مې کړی په کې وسه توانې پورې چې ودرېږه. یو شی زده کړمه باید کوشش نه مې زده کړې خپل. دا اوس هم چهار رقم خیاطي راسي، خپله هغه پکې کوم، کوشش کوم چې زده یې کړمه. ترې
زه چې ګورم دلته اکثر داسې جامې دي چې افغاني ډوله دي، که نه مثلا چورمه دوزي، چورمې ماته ول دي، خپله دام زده کړل.
او نو چرما ماتو مخپل کوشش کوم چې شي ته وګورم امغه نه زده کوم امغه لري نه کار کوم نو
ا کسان چې تر راجل تاس باندې کالی ګنډي اکثره د افغاني خوخه یی د نور ډیزاینونه خوخه
خور مدل کتلاک لري راخي ډیزاینونه چې دا وګنده افغاني راوړی دا فعلا خو چرمه تیار خطی کی ما قلمنی راوړی راته چې دا راته وګنده ماسی دوختونه کوم
څومره آیت لدی خیاطینه تا تلستر دی
خدا نو برابری ده نو کلا کیږي چې د ورځې دوه جوړه درې جوړه مو ګنډم چې خیاطی ولرم کلا کیږي چې دوه ورځې درې ورځې کې یو جوړ وګنډم د خانګي خیاطی ده نو ډیره خیاطی نه یا فعلا شرایط کې خو ډیره خیاطی نسته نو خلک دونه کالی نه کوي چې وګنډي
بس د طالبانو له راتګ نه راته وایه چې تاسې په کورنۍ اقتصاد کې څومره تغییر راغی
والله ډېر تغییرات راغلي دي نو بیکاري ده کور خرچه خلاصه ده اولادونه نو ټول بې سرنوشته پاتې دي نو وضع د اقتصادي باندې هم ډېره اغېزه کړې ده نو
کله چې خیاطي کوې خواتمان فکر به دې خراب وي چې اقتصاد خراب است که نه په خیاطۍ دې څومره تاثیر کوي څومره درنه بخي کږې وږې کېږي
او بېلغه نو شاید یو جای ته مې زړه نه وي چې زه یې وګنډم هغه جای خراب سي ولې تصمیم دې ښه ګنډلو یې نه وي که نه بیا هغه وسپخه بیا بېرته وګنډه چون حوصله نه وي ورته چې وګنډې
فکر دې خرابوي
فکر خرابه وي فکر روزګار کې هم
سره له ډېرو مشکلاتو تاسو خیاطي کوئ کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوئ بیا څنګه آیا د کورنۍ په نارینه وو د تاسو د خواري معلومه ده
و چې دا خیاطي نه وایي ما به څه کول نو
مننه کوي کومه
څه
وایي
خو وایي چې دا د تا خیاطي ښه ده چې ما ته یو خدای پاک یو هغه راکړی ده چې د مشکلاتو کې کمک کوي راسره یو شی سي که نه یې د ما خو هېڅ کاروبار نسته بېکاره پروت یم نو
له څه وخت راهیسې نه یې کاروبار نسته
کاروبار وخت یې تکسیرانی کوله اوس د طالبانو رژیم کې بیخي دا کار نسته کارم نکیگی
ولی نکیگی
خو تیل قیمت دی چې څو نسواری ویسی اگر بیرتا خپل تیل و پیسې نه پورا کهی خلق غریب دی در بس نه نیسی موتر اما سشاره که زیادتر زین زکر کاری نکیگی رست بله. بیگا چه وزیم کاری نکیگی
اوس اکثر میرمنو تا دا زمینه نه دا برابر است دیول کور بیرون وزی کارو کی کنه دسی دیو کار زمینه برابر اول لکه تاسی کور که دا ماشینی خیلی دا میز دا خیاطی کوی د داسې یو کار برابرول څومره ګټور او مفید تمامېدلی سي
خو ګټه لري یو خو د اولادو سره په کور کې خپل کور کارونه هم په مخ بیې خپل اولاد دې هم ساتې بل د اقتصاد ته ماده یو کمک ده نو چې یو خیاطي کوي داسې وخت دي چې طالبان یي نو بیرون کار ته زمینه مساعده نه یي نو په کور کې باید یو شی د ښځې زده یي چې په کور کې یو کاروبار وکړي بیرون وظیفه یو شی نسي کول افغانستان ده نو کله رژیم بدلیگی کلا یو رقم پاچهی کلا بل رقمی نو باید کور که یو کار ما رو زکی سره
لدیت طول ورز بیکاره که نه چرت وهه پیسی ام نهی غرمه ده و بیگاه تا دوده ام نهی دست سره زان پا کور که مصروف که کنه لذهنی لحاظه سره خپل سوم را دی راحته احساس کهی
شکر به باسم ها چیزه کرده چی ده غرد نماز ده ده چی یو شای کی گی ده اولاد تا می ده کور لپاره که دانه اصاب آرام از غرد واخل از غرد مصرف کن و خوان سر دی روپی نیی چی او پینزه روپی در کن تو با پیسه لکومه که اولاد دیو شی غاری دشکه یو ضرورت دی اینو تو پیسه لکومه که ده کور گتا ده لاور گتا نو ده خپلا گتا خده
کل خپل صداقت را توی کلا چی خلکو تا کالی گنده چوم را پراسته گنده چوم را کلکور تا گنده چی بیرتی درزون خلاص نسی
اوانو ولا ده صداقت می خپل ده چی دیره پکستره ما چې لزړه یې ګنډم هغه یو جای چې لنه زړه وګنډم چې مریضه یم په اصابو مې فشاري بیا هغه نو خرابېږي باید به له سره یې وګنډم هېڅ کنه راځي نو
په خپرونه کې روښانه شوه چې میرمنې تل خو په تېره بیا په سختو شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري. همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړئ او په حقونو یې سترګې مه پټوئ. موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خپرونې جوړې کړو. د خپرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو. له موږ سره د واټساپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ. 00 سلور سوشل 22 یولس
سلیریشت شپاق سبا بیاو تربیا پرزای که چی است اللہ ممال او ملگره.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لارم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، دا ونه د برابرۍ او مساواتو په اصل باندې غږیږو او په خبرونه کې میلمه هم لرو چې محترم محمد زاکر ملکزی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړی. ملکزی صاحب، په پیل کې قدارته وایي چې د برابرۍ او مساواتو اصل یعنی څه؟
ډیره مننه قدرمنې. د مساواتو او د برابرۍ اصل د مفهوم په مورد کې د برابرۍ اصل یو پراخ حقوقي اصل دی چې د برابرۍ اصل په لومړي سر کې نړیوالو قوانینو او سیاسي تاریخ طبقاتو کې او د سیاسي تاریخ په اوږدو کې دا اصل چې دی دا کلمه یو لاتیني مخینه لري او د دې مخینه پر اساس باندې دا د اکوالایز کلمې څخه اخیستل شوی په معنا د انډول یو شان او مساوي واحد وزن په مفهوم دی او کچیر په اصطلاح کې ورته زیر شو په ټولنیز یا انفرادي توګه د نژاد جنسیت مذهب قوم ژبه او سیاسي ډګر په نظر کې نیولو پرته په ټولنه کې د واحد او برابر حقونو او وجایبو درلودونکي دي د برابرۍ اصل معنا ده یعنی ټول افراد واحد او برابر حق درلودونکي دي
په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د برابرۍ او مساواتو اصل ته اشاره شوې ده که په دې اړه راته معلومات راکړئ
مننه کله چې په نړیواله کچه باندې د نړیوالې ټولنې یعنی د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع په رامنځته کېدو سره او د نړیوالو حقوقو او مکلفیتونو د ایجاد په برخه کې فعالیتونه ترسره شل ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه آغاز او شروع کړل په همدې اساس باندې 1948 کال څخه وروسته د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه خپره شوله او د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع له لوري رامنځته او ایجاد شوله او دا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شوله په دې اساس باندې د نړیوالو د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیه پر اساس باندې د برابرۍ اصل رامنځته شو او د برابرۍ اصل په مورد کې مشخص واضح تصریح قانون ایجاد شو
ملکزی صاحب راځو ملي قوانینو ته چې په ملي قوانینو ته د برابرۍ او مساواتو اصل ته یعنی کومه اشاره شوې ده کنه
په ملي قوانینو کې هم د مساواتو اصل د برابرۍ اصل په مورد کې قانون موجود ده مشخص ده او د دې اصل په مورد که واضح ماده پیشبینی شوی ده چې د افغانستان د اساسي قانون د دریم فصل دویشتمه ماده صراحت لري چې د افغانستان ټولت با نارینه او ښځینه د قانون په وړاندې مساوي حقونو درلودونکي دي نو نوموړې ماده واضح مشخص تصریح صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع که هغه نارینه وي او که ښځینه وي د مساوي حقوقو درلودونکي دي هیڅ راس هر ډول نژادی قومی سمتی جنسیتی تبعیض دوی په وړاندې مانه ده ټول اتباع د افغانستان واحد او مساوي برابر حقوق درلودونکي دي
کور ودان ملکزی صاحب سره لدې چې تاسې البته یادونه وکړه چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې د برابرۍ او مساواتو اصل باندې ډیر تاکید شوی ده چې انسانان سره مساوي حق لري په افغانستان کې دا موضوع ته څنګه ارزوي چې دلته تر کوم حده پورې دغه اصل تطبیق شوی ده
د برابرۍ اصل د تساوي حق د مساواتو اصل په افغانستان کې دلته چون د افغانستان د خلکو د تحصیل کچه یو اندازه ښکته ده هغه په معیاري ډول باندې د دوی تحصیلات لړ نه دي نو دا د افغانستان د حاکمو حکومتونو او دولتونو مکلفیت او وجیبه ده چې هر ډول نصوص وي قوانین وي پرنسپونه وي هغه باید خپل ټول ملت ته که په هر وسیله وي که په هر اسباب باندې وي دا ورسوي هغوی ته ابلاغ کړي، هغوی ته اخبار کړي. متاسفانه چې دلته ځینې حقوق چې هغه ملي دي که نړیوال حقوق دي، لکه د تساوي او د برابرۍ اصل په شان باندې دلته خلکو ته نه دي رسول شوي، ابلاغ شوي نه دي، نو تر دې دمه پورې نتیجه منفي ده.
پیوی ټولنه کې څنګه د برابرۍ او مساواتو اصل تطبیقېدلی شي؟
که چیرته د تساوی حق د برابرۍ اصل ملت ته ابلاغ شي، کورونو ته ورسیږي، د خلکو کورنیو ته ورسیږي، د کورنیو غړو ذهن د تساوی او د برابرۍ حق په مورد کې خلاص شي، هغوی په لومړي کې چې په کور کې چې کوم یو هغه د تساوی حق په مورد کې دی، لکه د خویندو او ورونو ترمنځ تحصیل تساوی حق دی، د تعلیم تساوی حق دی، د تربیت تساوی حق دی، سالم محیط کې د کار د ایجاد تساوی حق دی. که دا په هر کورنۍ کې تطبیق شي، که په هر کورنۍ کې دغه مورد اصل رایج شي، نو ټول ملک کې دا تطبیقیږي، ټول ملک کې رایت کېږي، ستونزه حلیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې تر دې مهاله پورې د تساوی اصل، د مساواتو اصل تطبیق شوی.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ټولنې د وګړو ترمنځ د برابرۍ اصل مراعات نشي، کوم مشکلات پر ولاړ کی؟
هر کله چې په یو ټولنه کې د مساواتو د برابرۍ اصل له منځه لاړ شي، دا تطبیق نشي، دا پلی نشي، د ټولنې ټول وګړي په انفرادي ډول باندې د خپل کار روزګار په موخه ځي، په اتفاق ډول باندې په دسته جمعي او واحد توګه باندې د هیواد یا د ټولنې یا د هغې د جامع د پرمختګ سبب نه ګرځي، هغه د ټولنې د ثبات، د امنیت، د پرمختګ، د پیشرفت د ټولو څخه یو قوي دلیل چې دی هغه د مساوي او د برابرۍ اصل دی، د اتفاق اصل دی، د متحد او یووالي اصل دی. نو په دې مورد کې د برابرۍ اصل د عدم تطبیق په مورد کې تر ټولو مهمه خبره چې ده یووالی، اتحاد او متحد کېدلو نقطه له منځه ځي. هر کله چې د متحد کېدلو اتفاق نقطه له منځه لاړ شي، ټولنه د بدبختیو سره مخامخ کېږي.
مننه کوم ملک زای صاحب. رزو اسلامي قوانینو ته چې اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
په بشري ژوندانه کې ټولو قوانینو ته په کتو سره، د تاریخ په اوږدو کې ټول قوانین، وضعي قوانین چې رامنځته شوي دي، هغه د ستونزو سره مخامخ دي، هغه ابطال شوي دي، باطل شوي دي، تعدیل شوي دي، مدغم شوي دي، له منځه تللي دي، بقای نه درلودله. د نور قوانینو پر اساس باندې یو حاکم دولت د بل حاکم دولت وضعي ټول قوانین له منځه وړي دي. اما شکر فضل د خدای مونږ مسلمانان استو، او قرآن عظیم شان، شرعي نصوص هغه پایداره قوانین دي چې د قیامت تر ورځې پورې حاکم، پایداره او استواره وي. او اسلامي نصوصو، شرعي نصوصو، قرآن عظیم شان، نبوي احادیثو، اجماع، اجتهاد، قیاس د انسان، د بشریت د ژوندانه د بقا لپاره هر څه مشخص کوي چې تساوي حق لپاره یې هم خورا اجرات کړي.
ډېر زیاته مننه ملک زیا صاحب، په پای کې ستاسو نظر غواړو.
هر کله چې د برابرۍ اصل، د مساواتو اصل په مورد کې موضوع رامنځته کیږي او بحث پرې کیږي، فقط د برابرۍ اصل په مورد کې د ټولو مهمه او واضحه خبره دا ده چې ټولو ته اړینه ده دا موضوع مطرح او مشخص شي چې په ټولنه کې ټول وګړي او افراد په مساوي ډول باندې د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نیولو کې پرته د دې ټولو مواردو په محوه کولو سره د واحد برابر حقوق او وجایب درلودونکي دي.
درنو دوستانو، تاسې د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړي محمد زاکر ملکزي خبرې واورېدې. دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لویه لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
موری موری سونی میں گوری موری آج دلی کرو